د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته خراغلی نن جمعه د 2019 کال د نوومبر لمړی نیټه ده چې د لړم میاشې لسمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن نهه بجې دي دا د امریکا غږ ډیوه ریډیو درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه احمد فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم سر ټکی، د وزیر اعظم عمران خان د غټو مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي مارچ سرخار اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوی ده چې نن د جمعې له لمانځه وروسته د مخالفو ګوندونو مشران ویناوې وکړي، خو بل اړخ ته په تیز ګام اورګاډي کې د اورلګېدو پیښې د ټولو مطبوعاتو پام لسګونو مړیو او زخمیانو ته اړولی دی. د داعش ډلې دا ومنله چې بانی مشر یې ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو د برید پر مهال وژل شوی دی. داعش د هغه ځایناسه اعلان کړ، خو هغه کومه پیژندل شوې څیره نه ده. او په امریکا کې د صدر ټرمپ د مواخذې دپاره ډیموکراتانو یو بل ګام اوچت کړ. د کانګرس د استازو مجلس پریکړه وکړه چې د مواخذې دپاره پلټنې دي په برالا مجلسونو کې وشي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو احتجاجي مارچ چې له کراچي ښار څخه پیل شوی و، پس له پنځو ورځو مزل سرخار اسلام آباد ته رسیدلی دی. همداراز ویل شوی و چې د هیواد له نورو برخو نه به هم د احتجاج کوونکو قافلې د زیارت یا پنجشنبې په شپه یو په بل پسې اسلام آباد ته ورسیږي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران به نن د جمعې د لمانځه نه پس د مارچ برخوالو ته ویناوې وکړي. د آزادۍ مارچ په نامه دغه لاریون کې احتجاج کوونکي د عمران خان خلاف ګو نیازي ګو نارې اوچتې کړې دي او د وزیر اعظم عمران خان د مصافي کېدو غوښتنه کوي، خو د پی ټی آی په مشرۍ د پاکستان وفاقي کابینې ټینګار کړی چې عمران خان به د سیاسي مخالفینو په مطالبه له واک څخه لرې نه شي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریل ګاډي د سوځیدو د پیښې زیانمنو شویو کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. هغو ته یې د ډاډګیرنې پیغام ورکړی دی. د کراچۍ نه پنډۍ ته په لار تیزګام اورګاډۍ باندې د اورلګېدنې له امله په اورګاډي کې سپاره څلور او یا مسافر مړه شوي دي. په مړه شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي او د زیاترو مړي د بڼې نه نشي پیژندل کېدی. پورګاډي کې د اورلګېدو پیښه د پنجاب صوبې د رحیم خان سره نږدې په لیاقت پور سیمه کې شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو سره له لیدنو او خبرو وروسته بیرته افغانستان ته تللی دی. زرایی وایي چې خلیلزاد به له افغان مشرانو سره د هغو دوو غربي وګړو د خلاصون په هکله خبرې کوي کوم چې دا وخت د طالبانو په یرغمل کې دي. طالبانو یوې سرچینې هم ویوی ته ویلي چې د خلیلزاد له ټیم سره د بندیانو د تبادلې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې دي. داسې ویل کېږي چې طالبانو د امریکایي پوهنتون د دوو یرغمل شوي استادانو د خوشي کولو په بدل کې د یو شمېر بندي طالبانو خوشي کېدل غوښتي، چې په هغو کې یو یې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني ورور انس حقاني دی. انس حقاني دا وخت د افغانستان د ان ډی ایس په قید کې دی. داعش ډلې د خپل مشر بانی ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبرونه تایید کړي او ورسره یې جوخت ځان ته نوی مشر هم ټاکلی دی. د داعش خبری ادارې اعماق اوس ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر ځای یو بل کس ابو ابراهیم الهاشمی القریشي د نوموړې ډلې نوی مشر ټاکل شوی دی. داعش همداشان د خپل ترجمان ابوالحسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تصدیق کړی او ځان ته یې بل ترجمان ټاکلی دی. د ډلې ګواښ کړی چې د البغدادي د وژل کېدو انتقام به ضرور اخلي. بل اړخته د امریکا د پوځیانو هغه سپی چې د ابوبکر البغدادي پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستې وه او روسي عکسونه پر میډیا خپاره شول، په راتلونکي هفته کې د وایټ هاوس میلمه دی. د امریکا د پلټنو وفاقي اداره یا اف بی آی وایي دا مهال د څه د پاسه 2000 کیسونو پلټنه کوي کوم چې د امریکا له خوا ترهګر پیژندل شوی خارجي تنظیمونو سره یې تعلق شته. په دې څه د پاسه 2000 کیسونو کې د القاعده او حزب الله ډلو سره تعلق لرونکي کیسونه هم شته او دا غټ شمیر ښیي چې د تروریستي پیښو ګواښ څومره پیاوړی پاتې دی. اوس مهال په نړۍ کې داسې 8-10 تنظیمونه شته چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا بهرني ترهګر تنظیمونه ګرځول شوي دي. په امریکا کې د کانګرس د اساسو ایوان چې اکثریت یې ډیموکراتان دي، د صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې لپاره د علني پلټنو د پیلولو مسودې ته رایه ورکړه. مخکې تر دې څو هفتې د بندو دروازو تر شا د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو اورېدنې شوې وي او له هغو څخه د اوکراین په کله د ډونالډ ټرمپ د کړو وړو په باب پوښتنې وشوې. د صدر ډونالډ ټرمپ د ګوند ریپبلیکنانو یوه هم دغه مسودې ته رای ورنکړه، خو بیا هم له دې عمله چې ډیموکراتان د استازو په مجلس کې زیات دي، یاد مسوده په 203-22 رایو سره پاس شوله. د وایټ هاوس ویان دی سټیفنی ګریشام سمدلاسه یو بیان جاری کړ او وی ویل چې صدر ټرمپ هیڅ غلط کار نه دی کړی، هغه د مؤاخذه پروسه له انصاف، آئین او امریکایي ارزښتونو څخه لري وګڼله. په لبنان کې که څه هم د مظاهرو له امله وزیر اعظم سعد الحریري مستعفی شوی، خو احتجاج کوونکي لا پر واټونو پاتې دي او لارې کوڅې یې بندې کړې دي. هغوی یوازې صحي او امنیتي کارکوونکو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. احتجاج کوونکي په یوه خوله د سیاسي اسټابلیشمنټ په دې ملامتوي چې ملکي کرپشن خورا زیات کړی او خلکو ته عامه خدمات نه رسیږي. هغوی په لبنان کې د فرقوي سیاست بشپړه بدلیدل غواړي. بل پلو په عراق کې هم پراخ حکومت ضد مظاهره روان دي او د عراق صدر برهم صالح اوس واده کړی چې د وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د لری کېدو په خاطر به زر تر زره عام انتخابات ترسره کړي. د عراق په مظاهرو کې تر دې دمه له 250 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور زخمیان شوي دي. صدر صالح د زیارت په ورځ وویل چې وزیر اعظم آمادګي ښودلې چې مستعفي شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خراغلی دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو مو غاغله واشنگتن ډی سی نه اوري خبرونه مو اوریدل. اوس هم راځو رپورټونو ته. تاسو قربایم فواد لامی. او لمړی هم د پاکستان حالات. د وزیر اعظم عمران خان د غټو مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي مارچ چې د ازادۍ مارچ په نامه نومول شوی دی سرخار اسلام آباد ته رسیدلې او ټاکل شوی دی چې نن د جمعې لمانځه وروسته د مخالفو ګوندونو مشران ویناوي وکړي. خو په همدې حال کې بل اړخته په تیزګام اورګاډي کې د ورلګیدو پیخي د ټولو مطبوعاتو پام لزګونو مړي او زخمیانو ته اړولې دی. ویل کیږي چې د مړو شمیر څلور او یو ته اوچت شوی دی. پام وکړي د محمد عالمگیر رپورت.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند خلاف راوتلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ په نوم لاریون چې پکې د هیواد نور مخالف سیاسي ډلې هم برخه لري پایتخت اسلام آباد ته رسیدلې. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا واړي او د زرګاو په تعداد کې راجمه مظاهره چانو د ګو نیازی ګو نارې هم وهلې. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه دریز لري چې د عمران خان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې ټګي ټورې د لاسا واک تر لاسه کړي او خپل لومبي روزو کې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. تیر ورځ اسلام آباد تپلار پنجاب ایالت کې مولانا فضل الرحمن ویل عمران خان له پکار دا چې واک اولس ته وسپاري او دړکای ورکړي چې کو د اولس د خواهشاتو نمائندګي غوښنه شو نو دوی په واکمنو فشار نور زیات کړي. کوی خو پاکستان کې مخالف ګوندونه د واکمن ګوند اقتدار نه د شړلو هلې ځلې کوي. نو بل لوري ته د پنجاب ایالت رحیم یار خان خار کې پر ریلګاډي د هور پیخي د هیواد بام د جمعیت علما اسلام احتجاجي لاریون نه اړولې دي. د سورلو پر ریلګاډي لګیدلې هور د لاسا چارواکي تر دې دما د سلور او یا کسانو د مرګ تصدیق کوي او انتظامیه د پیخه پلټنې شروع کړي. د پاکستان د ریلګاډو وزارت وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای تیزګام نومي ریلګاډي چې د کراچۍ نه پندې خار ته روان وو د سورلو پکې د ګیس په سلندر ځان لر ډوډې ګرمولا دغه سلندر چې چولېدلې او د ریلګاډي درې ډبو باندې اور پورې کړي.
دو سلندر اور ایک چولہا پھٹ جانے کی وجہ سے پیسنجر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اس میں یہ چولہے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور سلنڈر کے پھٹنے سے یہ خونی حادثہ ہوا.
اور گاڑی چې زیاتره پکې تبلیغیان سوارو د کراچۍ ښار نه پنده ښار ته استعمال را روان وو. تیر 15 کالو کې په پاکستان کې دا د اورګاډي لټول خونړې پیښه ده. د نوړاندې کال 2015 کې په سند ایالت کې دوه ریل گاڑی یا اورګاډي یو بل سره جنگېده او دریم په دې باندې ورختلو د لاسا د سلو څخه زیات کسانو ژوند د لاسا ورکړو. د پاکستان ریل گاډو نظام چې بنیاد یې قابض برطانیې حکومت ایښودلې وو، د حکومت لخوا کمې خرچې او د نش برابر مرمت د لاسا ډېر په ضعیف حالت کې خپل کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښې ښکار کسانو کورنو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل یو پیغام کې لیکلي د تیزګام ریل گاڑی سره راپېخې واقع ډېر خفه کړې.
فرست اف اول آی وډ لایک ټو کمیزریټ ود د فاميليز اف د وکټمز.
زما ټولې همدردۍ غمجن کورنو سره دي او د جوبل کسانو د روغ صحت لپاره دعا کوم. دې سره سره مې د واقع اجل تحقیقات او حکم هم جاری کړي. د پیخي اني شاهدان وایي کله چې یو سورلې د سحر ډوډۍ ګرمول لپاره ګیس سلندر ولګاو نو د ټرین یو چارواکي دې منه کړ، خو کله چې دغه چارواکي د موقع څخه لاړ نو سورلې دغه سلندر بیا ولګاو چې پسته هغه دغه پیخه منستر اغله. شروع کې یوې ډبې باندې هور او پورې شو چې ورستو دوه نور ډبو ته هم دغه اور او غزید. اني شاهد ان وای کورل گاډي او درې دل نه وي نو دغه اور به نور هم غزیدلې. د پیخي جوبل کسان د رحیم یار خان او د سره خوا کې ملتان او بهاولپور هسپتالونو ته وړل شوی. پمړو کې د ډیرو کسانو جسدونه د پیجنګلونو وتلي او د ډي ان ا ټیسټ معاینې نه پس په خپل خپلوان د سپارل کیږي. د پاکستان حکومت د پیخي ښکار کسانو لپاره د 15 لک روپو امداد اعلان هم کړي.
یا هم خراغلی او لکه څنګه چې مو په ریپورت کې هم واوریدل په پاکستان کې سیاسي حالاتو کې هم لوی خبر دادی چې په سرخار اسلام آباد کې مظاهره روانه دي او آزادۍ مارچ په نامه احتجاجي لاریون سرخار ته رسیدلې دي. په همدې حق له نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې زموږ همکار مختار خلیل دا ځل د الجزیره په ویب سایټ کې دغه مارچ په حق له یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده چې په ګډه سره ورو
د جمعیت علماء اسلام د امیر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالفه سیاسي ډلو عوامي احتجاجي مارچ دا وخت د اسلام آباد په لوري روان دی. د نړۍ د مختلفو ملکونو په اخبارونو کې او په الکترونیک میډیا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پاکستان د حکومت د مخالفه مارچ په حق له مختلف رپورټونه خواره شوې دي. د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه هم اسلام آباد نه د الجزیره د خبريال د اسد هاشم یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت سرخط ته پاکستان کې د حکومت د مخالفه ګوندونو په مارچ کې شامل په زرګونو خلک د اسلام آباد په لوري ورخلاص دي. دوی د عمران خان د استعفا ناری وهي. اسد هاشم د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه د خورشوی خپل رپورت په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان د حکومت خلاف د زرګونو مظاهره چانو یو لوی جلوس چې د پاکستان د ګډ ګډ نراغون د مختلفو سیاسي پارټو کارکونان پکې شامل دي په اسلام آباد د ورننوتو د پاره مخ په وړاندې روان دي. دوی مطالبه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او عام انتخابونه دي بیا وکړي شي. د زرګونو مظاهره چانو د جلوس په سر کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن روان دی. مولانا فضل الرحمن جلوس سره د سند او د پنجاب نه تیر شوی دی او اوس ور سره د اسلام آباد د خوشا سیمو خلک هم شامل شوی دی. الجزیره خپل رپورت کې لیکي چې مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف دی مارچ لا د ازادي مارچ نوم ورکړی دی او نن درېم ورځ د چدا د سند صوبې نه د پاکستان د صدر مقام په لوري روان شوی دی. مولانا فضل الرحمن بیگا یعنی د زیارت په شپه د پنجاب په گجرانواله خار کې جلوس تخپل تقریر کې ویلي دی چې حکومت به ارومرو اقتدار عوامو ته حواله کوي. د زیاته کا چې عمران خان او د ټولي د ملک اقتصاد تباہ برباد کړی دی. د پاکستان د ټولو نه لوی سیاسي پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز ګون هم په دې احتجاج کې جمعیت علماء اسلام سره ټینګ ولاړه ده. الجزیره په خپل رپورت کې لیکي چې د پاکستان حکومت 13 هفته د جمعیت علماء پاکستان د یو ډیر زلور مشر او د شوله نواب مقرر د حافظ حمدالله شهریت منسوخ کړی دی او د جمعیت یو بل ډیر تکړه مشر مفتی کفایت الله نیولی دی. د پاکستان حکومت په تیر زیارت د جمعیت علماء اسلام د ظلمو پر رضاکار تنظیم انصار الاسلام باندې هم بندیز لګولې دي او د تر هغه ګون ګرځولې دي. جمعیت علماء اسلام د حافظ حمدالله او د انصار الاسلام پر ضد د پاکستان د حکومت د کړو فیصلو خلاف په عدالت کې عرضه کړی دي. د زیارت پر ضد حکومت په ګرد اسلام آباد کې د مظاهره چانو د تابعیا کولو د پاره ځای په ځای د پولیس دستي اچولې دي. انتظامیه سرکاری دفترو او نورو سرکاری املاکو نه د مظاهره چانو د لری ساتلو د پاره د دوی پلارو کې خندان اچولی دي. د پاکستان نامتو سیاسي تجزیه‌نگار سایرل المیډا ویلی دي حکومت باید چې د مارچ نه فکرمند شي. سایرل المیډا زیاته کا چې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت یو ناتجربه کار حکومت ته او د دې موجوده توجنو سیاسي حالاتو د سړولو د پاره ورله یقینا چې دا یو د ازمیخت معامله ده. که حکومت وارخطا شو یا غیر ضروری ردی عمل ښکارا کو نو دینه فساد جوړی دی شي او بیا حالات د هر چا د اختیار نه وتی شي. الجزیره خپل ریپورت کې نور لیکي چې د پاکستان درې واړه لوی سیاسي پارټۍ تورونه پوري کوي چې د عمران خان تحریک انصاف د کال 2013 په انتخابونو کې پټاګو ټورو ځان کامیاب کړی دی. د ملک د اقتصادي حالاتو تابعیا کولونه د تحریک انصاف د حکومت نالایقي ثابت شوې ده. تحریک انصاف د درویشتو کالو په خپل تاریخ کې پړومبیدل د 302 نشستونو په قامی اسمبلی کې 145 نشستونه ګټلی دي. په دې ګټه تحریک انصاف وفاق نه علاوه پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې هم حکومتونه جوړ کړي دي. د تیر کال د عامو انتخابونو د سارنې لپاره پاکستان ته د تلو سارنوالو وینا ده چې د کال 2013 انتخابونه عام طور سره صفا شوي دي، خو د ووټونو نه پس د حکومت اقدامات سختې فکرمندۍ راولاړې کې. په دې اقداماتو کې د تحریک انصاف د مخالفینو خلاف د انتقامي کارونو کولو، د مخالفه مشرانو خلاف د بډو رشوتونو د مقدمو جوړولو او د دوی د گرفتارولو غوندې اقدامات شامل دي.
سم د افغانستان حالات. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان او نورو پاکستانی چارواکو سره له لیدنو او خبرو وروسته بیرته افغانستان ته رسیدل دي. زرایی وایي چې خلیزاد به له افغان مشرانو سره د هغو دوو غربي وګړو د خلاصون پاک له خبرې کوي کوم چې دا وخت طالبانو په یرغمل کې دي. نصیر کاکړ نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته رسیدلی دی چې له افغان چارواکو سره د هغه غربیانو په اړه تازه خبرې وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. سرچینې وایي نوموړی به د افغان سولې پروسه بیرته شروع کولو په اړه هم هڅې وکړي. د یاغیانو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط وایسف امریکا ته دا هم پخلای کړی چې د ښاغلي خلیلزاد له ډلې سره د زندانیانو د تبادلې هوکړه په آخري پړاو کې ده. خو چې کله د طالبانو له ویاند ذبی الله مجاهد څخه په دې اړه پوښتنه وایسف امریکا وکړه نو هغه وویل تر اوسه په دې تړاو څه معلومات نه لري. د افغان حکومت یوې سرچینې وایسف امریکا ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې زلمی خلیلزاد ابله ورځ له پاکستان څخه کابل ته له رسیدو سره سمدستي وروسته له صدر اشرف غنی سره ملاقات کړی. سرچینې وایي دا خبرې د امریکایي کیوین کینګز او آسټرالیایي ټیموتی ویکس په باب وي چې طالبانو شاوخوا له دریو کلونو راهیسې یرغمل کړي دي. امریکایي چارواکو د زلمی خلیلزاد او اشرف غنی د ملاقات جزئیات نه خو خپاره کړي او نه یې پخلی کړی، خو سرچینې وایي چې د افغان سولې او جوړجاړي په لټون کې د یرغملو بیرته لاسته کول د تګلارې لومړیتوب دی. امریکایی او استرالیایی یرغمل د کابل په امریکایی پوهنتون کې استادان وو، خو د 2014 د اگست په میاشت کې و کیمپس ته نږدې د توپک په زور وتښتول سو. طالبان له ډیره وخته د کینګ او ویکس په بدل کې تر لسو زیات خپل وړپوړو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه لري چې افغانستان نیولی دي. په دغه بندیانو کې انس حکانی هم شامل دی چې د مرګ سزا ورته اورول سوی او د طالبانو د مرستیال مشر سراج الدین حکانی کوشنای ورور دی. بلخوا په افغانستان کې د بیا رغونې هلو ځلو د څار امریکایي ادارې یا سیګار ویلي د سش کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو حملې دوه چنده موثره سوي دي. ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونو هم د مخالفینو په ضد مځکني او هوایي حملې زیاتې کړي دي. سیګار د امریکا کانګرس ته د پنځشنبه پر ورځ وړاندې کړل سوی خپل ریپورت کې وویل د 2019 کال په شروع کې د دشمن حمله 22% موثر وي، خو د سش کال د جون د میاشتې څخه د اگست تر میاشتې پورې د حملو د موثر کېدو شرح یو کم 50% ته ورسېده، چې له امله افغان امنیتي ځواکونو، نړیوالو عسکرو او ملکی خلکو ته زیان رسېدلی دی. سیګار وایي د جون له میاشتې څخه د اګست تر میاشتې پورې وسلوالو په مجموعي توګه 3415 حملې وکړې، چې شاوخوا نیمایي پکې موثره وې. سیګار وویل د تیر کال د دوبی د موسم په مقابل کې سش کال په افغان حکومتي امنیتي ځواکونو د حملو شمیره زیاته وه. د طالبانو د حملو په اړه سیګار په خپل رپورټ کې په افغانستان کې میشته د ناټو د کاتې ماموریت د شمیرو ذکر کړی او ویلی دی د 2019 د جون او اگست میاشتو ترمنځ 1303 حملې سوي، چې پکې د افغانستان په جنوب، غرب او شمال ختیځ سیمو کې وي. سیګار وایي د مخالفینو د حملو په ضد افغان امنیتي ځواکونو هم خپل مځکني او هوایي عملیات زیات کړي دي، او د کال 2010 څخه وروسته سش کال په لومړي ځل د سپتمبر په میاشت کې تر ټولو زیات بمونه استعمال سوي دي، چې شمیره یې 940 ده. سیګار د ناټو د ځانګړي عملیاتو د شمیرو په بنیاد ویلي چې په 2013 کال کې د افغانستان خصوصي ځواکونو 2315 عملیات ترسره کړي، خو سش کال دغه شمیره 2513 ته لوړه سوې ده. سیګار وایي د افغانستان په جنګ کې د زیاتوالي له امله د ملکي خلکو تلفات هم زیات وو، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما ویلي چې د 2019 په وروستیو میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله تر بې ساري کچه زیاته سوې ده. طالبانو د صدارتي انتخاباتو په مهال هم حملې زیاتې کړې وې، چې د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې په رپورټ کې ویل سوي په انتخاباتو کې د ولس ګډون شره په تاریخي کچه ټیټه وه. سیګار په خپل رپورټ کې وایي چې د 2019 د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د طالبانو د حملو د لاسه د ملکي خلکو د زیان کچه د تیر کال په مقابل کې درې چنده زیاته وه.
د داعش ډلې دا ومنله چې بانی مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو د برید په مهال وژل شوی دی. داعش د غذایي ناسې هم اعلان کړ. نور جزئیات له نگین شانه واوري.
سورزی پس له هغه چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د داعش ترهګری ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو داوا وکړه، داعش ډلې د دې خبرې پخلی وکړ. د صدر ترامپ په وینا ابوبکر البغدادي د شام ادلب ښار ته سیرما په یو کلیوالي سیمه کې د امریکایي ځواکونو د برید په مهال ځان په بم والوزو او ووژل شو. د داعش خبری ادارې اعماق اوس ویلی چې د ابوبکر البغدادي پر ځای یو بل کس، ابو ابراهیم الهاشمی القریشی، د نوموړې ډلې نوی مشر ټاکل شوی دی. داعش همدا شان د خپل ترجمان ابوالحسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تصدیق کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې المهاجر د البغدادي د وژل کېدو نه یو ورځ پس د امریکایي او کوردي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د شام او ترکی سرحد ته نږدې په جرابلس کې ترسره شول په نښه شوی او وژل شوی دی. د البغدادي پر ضد پوځي عملیات د خالی یا شنبه په ورځ شوی وو. په سوانیسی یونیورسٹی کې د دولت اسلامی یا داعش په برخه کې سیړونکې تیمن التمیمی وای ابو ابراهیم الهاشمی القریشی یو داسې نوم دی چې تر اوسه یې چاته پته نه وه، خو کېدای شي دا د داعش هغه جګ پوړې غړی وي چې حاجی عبدالله نومی دی. د امریکا خارجه وزارت کړلی وو چې ښایي د بغدادي ځای ناستی وي. د داعش ډلې یو ترجمان په آډیو میسج کې چې آنلاین یې خپور کړی امریکا ته خبرداری ورکوي چې دا ډله به د امریکا نه د خپل مشر انتقام ضرور اخلي. دا چې د داعش ډلې د بانی ابوبکر البغدادي وژل کېدل او پر ځای د یو بل کس ګمارل کېدل به د دغې ډلې پر توان او قابلیتونو څه ډول اغیزه وکړي تر اوسه لا روښانه نه ده، خو څېړنکاران په دې باور دي چې د داعش د مشر په بدلېدو سره دا ترهګره ډله زیانمنه هم شي. خو د هغو نفرتونو او انتهایی پسند نظریو چې داعش تر اوسه خپاره کړي ممکن لا هم ډیر کسان متاثره پاتې شي. بلرخته د امریکا د پوځیانو هغه سپی چې د ابوبکر البغدادي پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستې وه او وروسته یې عکسونه پر میډیا خپاره شول په راتلونکي هفته کې د وایټ هاوس میلمه دی. صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت یا پنجشنبه په ورځ وویل هغه سپی کونان نومیږي او اوس په میډل ایسټ کې دی چې آئنده هفته کې به واشنگټن ته راوستل شي. کونان د البغدادي پر ضد عملیاتو کې د هغه پسې منډې ووهلې او په پای کې بغدادي ځان تر ټنل په اخره کې په بم والوزو. د چاودنې له امله پوځي سپی ته هم زیان ورسید خو ویل کېږي چې د هغه علاج شوی او بیخي به جوړ شي. په ټوله نړۍ کې د داعش تندرو ډلې سخت دریزه نظریې نه اغیزمن شوو نسلي او مذهبي اقلیتو ډلو د داعش مشر ابوبکر البغدادي په وژنه باندې خوشحالي څرګنده کړي. یوې یزیدی خزی لیلا تالو ویلی په کار واچی بغدادي ډیر وړاندې وژلې شوې وې. په کال 2014 کې د شمالي عراق سنجار باندې د داعش د حمله وروسته تونلارو دغه یزیدی خزا د جنسي غلامې په توګه استعمال کړي وه. د عراق په سنجار خار باندې د حمله په وخت داعش وسلوالو د یزیدی فرقې ګڼ شمیر سړي وژلي وو او په زرګونو خزی او جنکۍ د سخت ظلم لاندې غلامانی کړي وې.
او په امریکا کې د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې د پاره ډیموکراتانو یو بل ګام اوچت کړ. د کانګرس د استازو مجلس پریکړه وکړه چې د مؤاخذې د پاره پلټنې دي وروسته له دې په برالا مجلسونو کې وشي. جزئیات یې له مجاهد جواد نه واوري.
د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت لري په رسمي توګه د زیارت یا پنجشنبې په ورځ رایه ورکړه چې د ټرمپ د مؤاخذې په اړه ښکاره پوښتنې پیل شي. تر اوسه پورې دغه لړۍ د تړلو دروازو تر شا روانه وه او په دې خبرې باندې غور کېده چې آیا ټرمپ د خپلو سیاسي سیالانو په اړه د پلټنو کولو لپاره په یوکرین باندې فشار راوستی او کنه. په دغه رایچونه کې د 196 مخالف رایو په وړاندې 232 موافق رایه چول شوی وي او جمهوری غوښتونکو یا ریپبلیکنز یې مخالفت کړی. له رایه چونې څخه ژر وروسته ټرمپ په ټویټر باندې د دغې مؤاخذې په اړه پلټنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو سترې بې مقصده پلټنې بللې دي. د سپین ماڼۍ د رسنیو د څانګې مشرې سټیفنی ګریشام په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر یې یو نامناسب غیر قانوني او په بنیادي توګه یو غیر امریکایي عمل بللی. هغې وړاندې ویلی دي د نینسی پیلوسی او د ډیموکراټانو لخوا له وسواس او شک ډکې او غیر قانوني مؤاخذې سره به ولسمشر ټرمپ ته کوم زیان ونه رسیږي بلکې له دې سره به د امریکا خلک ژوبل شي. د امریکا د استازو د جرګې مشر پیلوسی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د غونډې د پیل پر وخت وویل هیڅوک هم کانګرس ته د دې لپاره نه دي راغلي چې ولسمشر مؤاخذه کړي مګر دا چې د هغه له کارونو سره زموږ د وفاداری سوګند ته ضرر رسیږي. په کانګرس کې د ولسمشر له قوي ملاتړو څخه جیم جورډن د مؤاخذې دغه پوښتنې یو غیر مناسب بهیر وګاڼه او دای هم وویل هغه استخباراتي سرچینې چې د ولسمشر په اړه یې داسې څرګندونې کړې وې د هغوی نوم هم نه دی ښودل شوی. دغه ناڅرګند استخباراتي کس د رسنیو لخوا د سی آی ای یو مامور یاد شوی چې په سپینه ماڼۍ کې هم کار کړی. د لومړنی چارواکی و چې دا اندېښنې راپورته کړه چې ټرمپ د جولای په وروستیو کې د ټلیفوني خبرو له لارې د یوکراین په ولسمشر ولادیمیر زلنسکي باندې فشار راوړ چې په 2020 کال ټاکنو کې د ټرمپ د وسیال جو بایډن او د هغه د زوی په وړاندې دي پلټنې وکړي. ټرمپ غواړي په دې اړه پلټنې وکړي چې د ګازو له یوې یوکراني کمپنۍ سره چې د جو بایډن زوی کار کاوه آیا هغه خو به د 2016 کال ټاکنو پر وخت د ټرمپ د ماتولو هڅه نه وي کړي. د یوکراین ولسمشر سره د ټرمپ لخوا دغه وروستۍ ټلیفوني خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټرمپ یوکراین ته د 391 میلیون ډالرو پوځي مرستې په موقتي توګه ځنډولې وې. دغه مرستې د دې لپاره یوکراین ته ورکول کېدې چې د هیواد په ختیځ کې پرې د روسي بلتون غوښتونکو سره جګړه وکړي. ټرمپ دا رد کړې ده چې دغه پوځي مرستې یې د دې لپاره یوکراین ته ځنډولې دي چې پرې د بایډن د زوی په اړه پلټنې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څو تنو امنیتي چارواکو او ډیپلوماټانو د مؤاخذې پلټونکو ته ویلي دي چې ټرمپ ځکه د یوکراین لخوا هغه پلټنې غوښتي چې ځان ته پرې سیاسي ګټه ترلاسه کړي. په ټاکنو کې مداخله او د بهرنیو مرستو ترلاسه کول د امریکا د کمپاین د مالي قانون له مخې یو غیر قانوني کار دی. ټرمپ تیره میاشت له زلنسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړ او دا یې سم وباله او دا دای هم وکړه چې لدغه خبرو څخه غلط تعبیر شوی. میرمن پلوسی د زیارت یا پنځشنبه پورس خپل ډیموکرات همکارانو ته وویل موږ دا ګام د دې لپاره پورته کوو چې د ټرمپ لخوا د هر ممکنه غلط کار پاړه شک لمنځه ولاړ شي. د امریکا په سنت کې د جمهور غوښتونکو یا ریپبلیکنز مشر میچ مکانل وویل د ولس مشر د مؤاخذې پاړه راټول شوي اسناد ډیر نیمګړي دي. هغه دا هم وویل چې اکثرو ډیموکراټانو د ولس مشر د مؤاخذې لپاره کلونه وړاندې خپل ذهنونه برابر کړي وو، خو زموږ بنیادی نورمونه یوازې دا نه دي چې په واشنگټن کې ډیموکراټانو لمخ کې خپل ذهنونه برابر کړي دي.